په افغانستان کې د شپې 9 بجې شو. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ته موزنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو ورسته لدې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسیې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هېواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلل او ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولې دي. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم ډل کې شامل کړي دي. د راپورونو له مخې موسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سانت پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته تر اوسه هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالی بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو ده. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړې اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 کال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د عامو سین له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنو اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن سه‌شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د قشقري له سیمې د استخراج شوو 15000 ټنه اومه تیلو د پلور په داوطلبۍ کې 1300 کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکی اعلان شو. ویل شوی چې دغه اومه تیل په 3.3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. د شمال د تیلو په دغه حوزه کې یوې چینایي کمپنۍ پانګونه کړې ده. طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په تیرو نږدې 3 کلونو کې هڅې تیزې کړي چې خپل کورني عواید د کورنیو او نړیوالو شریکانو ته د افغانستان د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالي راټولولو لارې زیات کړي. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 8 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی غړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل دی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمېر 145 ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. دا وروستۍ پریکړه ښایي په غزه کې په روانه جګړه اغېز ونه کړي، خو تمه ده چې پر تل بیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات پای ته ورسوي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په روان کال کې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي. په دغو زیانګالو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کېدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب وایي
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په نورستان کې سیمه ای چارواکي وایي چې ډیری هغه سړکونه چې په دې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بند شوي وو بېرته پرانیستل شوي دي.
په کامدیش او همدارشان د برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سون اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروی او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپېژندل.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان کال به شاو خوش پک نیم میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې ویلي سیلابونه، وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو نخوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي سږ کال به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې 1/3 برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نخوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لسو ماشومانو کې نږدې 3 د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نه ل 5 کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګې سره د اټکل سوی خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي، خو د نړیوالې ټولنې له ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کېدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوګې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې به په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نخوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د WFP پر اکسپانډه نن سه شنبه د می 25مه نیټه خبره سوی ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
له بعد مرغه سکال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوې وه چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونه پرېښودل او خیمو ته راوتښتېدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي، خوراکیان ټول ناروغان دي، د ځینو پزان او مخدانی راختلی، خپله هم ناروغه یم، سر درد ځان درد یم، ډاکټر او درملو پیسې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نېټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
پر اپور کې مو واوریدل چې د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سکل په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. د ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډیرې له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروسته وسیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمیر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په دې اړه مې د عام روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خراب دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کفلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کېږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې اضطراري پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځه ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کېږي. د خوړو د کمښت سره مخ کېدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کېږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کېږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغسې نورې ساري او خپرېدونکې ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې د زیاتېدو په نتیجه کې دارو درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کېږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هر لسو ماشومانو کې درې سکه لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې تقریبا شمېر یې شپږ نیم میلیونو ته رسېږي. شپږ نیم میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغاړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نورې سیب د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا و چې سږکال به 3 میلیونه کوچنیان او میاندې دا په خوارځواکۍ باندې اخته کېږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظالصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده. دوی کولی شي په 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ته ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په 3 ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ولې شوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانی مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیه او د میاندو د ماشومانو په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظالصحې شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کی، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دینه ورسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅې وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي. نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوی تغذي د لا ډېرښت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوی تغذي ماشومانو په درملنه کې په خپل مسؤلیت ادا کړي.
عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیبو. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن د یو هم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده. تمه ده چې د دې درېو هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي، څو د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې پر ضد اپل شوي عملیاتو کې نرموالی راولي.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل اکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د ده په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او آیرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانستلو خبر ورکوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې د خپلو کاري ستونزو له امله شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسېدنه وسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسي، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسي او دوی شناسایي سي. دوی باید اوس بیا د اتاقو ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړه، فعالیت وکړه.
خو یو شمېر سوداګرې ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوی دی. له دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسېدونکې انیسې ازادي راډیو ته وویل
زمون کارونه صنعت سره مخکې ځي. تېر کال یو څه ښه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګرې ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینې نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست، په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده واردات او صادرات بکېد، اوس مهال
له دې جلی ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکې شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کار سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې په بهر کې د زده کړو له فعالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دوی د زده کړو په وړاندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ له لوري د زده کړې د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متي الله ویسا چې څو میاشتې له طالبانو سره بندي و وستایل. د دې بنسټ چارواکي مشران وایي چې دوی په افغانستان کې د زده کړو د زمینې په برابرولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې لزده کړو به برخه یو شمېر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې د ننه د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغېزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبي او فریده چې له زده کړو بې برخې شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
زما غوښتنه له نړیوالې ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کموالي لپاره یوه لاره ومومي او زر تر زره جدي او عملي اقدامات ترسره کړي.
هغه انجونې چې په افغانستان کې د داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نه شي کولای، ځکه هیڅوک دلته غږ نه اوري. خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې 20% هم 15% ګټور.
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متیو لا ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبر یومر چې له 50 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅکله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بېسوادۍ، بېوزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
متیو لا ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی و او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشې شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمېر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمېر افغانو نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه څه چې افغان نجونو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې اکثره هغه لوی لارې چې د وروستیو اوسېلونو او ورښتونو له کبله بندې شوې وي بېرته پرانستل شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې شدیدو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مالي زیانونو رسولو سربیره عمومي لارې او نورې بنسټیزې پروژې هم زیانمنې کړې وې. ولسونه او ځایي چارواکي ستونزو سره مخ کړي وو خو د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له ګڼو سرکونو یې تیږې او رسوبي مواد لرې کړي او د ترافیکو پر مخ یې پرانیستې دي. په وینا چې د کامدیش او برګمټال لوی لارې ته چې په کومو ځایونو کې اوبه ختلې وي او یا یې تخریب کړې وه هغه ته یې د تیږو دیوال جوړ کړی او له خطره یې ژغورلې ده. په نورستان کې د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
په کامدیش او همدغه شان برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سونو اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي نو په هغې باندې همدغه شان ته د بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه. نور هم کوشش کوو چې شته ستونزې مشکلات په عمومي لارو کې چې وي هغه حل کړو او ترافیک تر مخه لار آزاد.
عادل راته وویل ولایت غرنی دی او ټول سرکونه د غرونو اړخونو د سیندونو او خوړونو څنګ ته تیر شوي چې ډېری وختونه په بارانونو کې یا ورته له غرونو تیږه او رسوبي مواد راښویږي یا هم په سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو سره ویجاړېږي چې تل خلک مشکلاتو سره مخ کوي خو دوی همیشه هڅه کړې چې د شته وسایلو، امکاناتو او د ولسونو په همکارۍ په لارو کې پراته خندونه لمنځه یوسي. د یادونی وړ ده چې په تیرو پر لپسې بارانونو کې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د نورستان نه ډېرې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وې چې له امله یې د ناروغانو، خوراکي توکو او نورو شیانو انتقال ستونزمن کړی و.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ورسله دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښود. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسیه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلل او ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولې دي. د روسیې د تاس خبري آژانس خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. د طالبان د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د عامو سیند له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنه اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان نن سهشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شوو 8000 ټنه اومه تیلو د پلورلو په داوطلبۍ کې 300 کمپنیو ګډون کړی و چې د عامو پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټون کوي. اعلان شو ویل شوی چې دغه اومه تیل په شاوخوا 3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت پیژند. د اروپا د درې هیوادونو باور لري چې د دې نوښت په یو نوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د وویشتو غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندلی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطیني دولت په رسمیت پیژني.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بلش اثر پرتا لکما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطه لار باندې زم
ځوانان پرته لدی چې خپل ځان له نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یا وی هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اپتونکو خای تاسو هم داسې ځوانان دیدلې وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته لدی چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرته لکوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړي، زیار یې وستلې، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال درته مګوره، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر د بری باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري، هغه سره ځان پرتل کې د ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو د باندې زیات وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتل نه کې هغه څه لري په ما باندې قناعت وکي، او د وخت پتیری دو سره کچیر ته سړی قناعت وکي، نو د وخت پتیری دو سره کېدې شي خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف ترلاسه کړي. کم چا سره زه غواړم ځان پرتله کوم هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزه خپل هدف ترلاسه کوم. نو منفی اغیزه خو په خاصه بیا د افغان ځوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډېر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعه کې. ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پرتله کې ضرور سره تر څو برزه هدف ترلاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بې ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر یا نه وو یا بېخي کم وو. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه کوم هیلې یا کوم امیدونه سي دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تا شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نوي تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لولو پولو ته بسنه یو کس ته زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجار جوړوي، دا هغه مثبت اړخ ده. ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری، څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارو لکه څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډېر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګري درلودل دا خپله یو سرمایه ده، یو ډېر ښه کار ده. ملګری ویسي او چاته انګیزه ورکړي که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګري وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالدار شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دغه څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیاته ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې مانا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک اوسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی او ځان یې یو چېرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چېرته ورسوه، ځان یې تعلیم او تحصیل چښتن، که ځان یې د اقتصاد چښتن، که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کړي، دا رقم لازم ده، عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفي لارې ته بي، ځکه هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده، او لنډ فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هماغه ده چې ځوانان د بې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې
کورنۍ کې نورم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نور سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي، سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ واچوي، نو باسي د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کې څه اخلي. په دې کې کچېره دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان دی او څه چښتن کړي، او د هغه لګه کې د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي ښه ده. او که دا تا دوغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېدی دی، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېدی، ما هېڅکله مه ورته وایي، بلکې دا ورته وایي چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب و د ښوونځي و د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزده کوي، ولخې تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې واڅوئ، او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسو فلانی چېرته ورسېدل، ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګېزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریحه ماشوم توپ د ورګرځبی لاغلی شملې سره مې مرکه کړي په ګاډي سره و.
لازمن د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتله کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کړو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې زما کورنۍ، په کومو شرایطو کې دا، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یو ستونو، ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي، او کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضې کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسله دغه حالت راوځي، خو بعضې کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغېزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه زورېږي، او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخ ته ورسیږي. خو دا چې تا جلکه دا چې نور ګوري دا چې په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي یا تعادل یې نشي ساتلی. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته له کورنۍ صورت وي خپل غواړي زه باید فلانی ته ورسیږم دا څومره بد اثر لري.
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلي دي څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټې کورنۍ مسؤلیتونه لري هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي ته به ځان ته وخت ورکوې ته به ځان راحته احساسوې ته به خپل مغز ارامه کوې هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی اکثره وخت په خلکو کار کې دومره بوخت دي چې هغې د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي که هغه په فزیکي لحاظ هغه په رواني لحاظ زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي زموږ بیرون وتل زموږ ټولنیز روابط دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو کله به خفه یو کله خوشحاله او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده د ټول ژوند خفه نه ده هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي فکر مه کوئ چې کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي ته له هر چا نه توقع مه کوه د خپل ځان لپاره کار کوه خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي ځان چې دې وخت ورکړي ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري غواړي ځان هغه ته ورسوي کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې شاته خبرې وي دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي.
طبیعي ده هو دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې یو کله چې په ټولنه کې اوسو دا هغه وخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولر چې زما ژوند بیل ده د هغه ژوند بیل ده زما د ژوند کیسه بیل ده د هغه د ژوند کیسه بیل ده موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوې بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څو ګړي کې ساتي هغه بیکګراؤنډ انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع سوي یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې خپل موخه ته نه ده رسېدلې او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لرئ چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت یې ورباندې کړی خوشحاله ده خپل ژوند مخکې بیایي د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي.
فرشته جانې موږ تاسې په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید ویم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یو یې هم نه لرو، ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړی، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایمه چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایمه چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایله کړه ډېر خوشحاله ده، ډېر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې، او په رښتیا هم د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی چې له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا یوازې یو هیله نه شي کېدای، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوال ژبه زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند داسې په عامه خبره ووایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دا په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي.
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کېدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شایم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګ ونه کې ته به تر خلکو تر منځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ د نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، ویې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحت وي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه مني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خل تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو تر منځ قبول سوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې، چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سب، بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي، طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییرات او بدلونونو سره مخ کې، هغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ته، ښه وخت غواړم.
ډېره مننه، ژوند دې وسه.
ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مپلی آسر چلی سر چلی ما دخلی جبر ناکا یاری ما دخلی جبر فکر کرم تیاری مپلی آسر چلی ما دخلی جبر ما کیا وری ما دخلی جبر الا ما دخلی جبر ما کیا وری ما دخلی شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر فکر کرام تیاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑتو زر زری ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر فکر کرام
دنیا سرسری ما زخمیم دبر ما تا یاوری ما زخمیم دبر ما زخمیم دبر ما تا یاوری ما زخمیم تو تجھ دائی تا